خسرو همکارم سالی ایساقسای خالقی پیشکش میکنه.
ډیر زیات مننه مالیه جانې ډیرو درنو دوستانو به هم د خپل قربانی سلامونه ومنه یی د خبرونه لکه څنګه چې زما همکار وویل یو ساته خبرونه تر دې وروسته پیلېږي تم یو ساته خبرونه ده په دې خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د تلفیز وکونو د کارونو د انسجام په هدف امریکا او د هغه د متحدانو ځواکونه د وی قمندې لاندې راځي او همدارس له ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د کتنې په اړه هم ریپورت لرو. خو تر دې او نورو ریپورټونو مخته احمد شبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې نړیوال ځواکونه تروی خماندې لاندې راځي. تاکل شوی د چافان ولسمشر د چنای مقامات سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم اياد علوي وړاندې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د واشنگتن او تل ابیب پر شو اړیکو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو پریکړه کړې ده چې نړیوال ځواکونه تروی قماندې لاندې راشي. ټاکل شوی ده چې د ناتو پوځیان او ایتلافي عسکر د جنرال میکرسټل تر قماندې لاندې منسجم شي. تیرونی چې کله د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس کابل ته سفر وکړ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د انسجام مسله یاد کړه. لنوې قماندې سره سم به یوازې یو شمیر امریکایي محدود کماندو عسکر په خپل سر عملیات کوي. په دې ارتباط پر روانه خبرونه کې مفصل رپورت اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکي اونۍ له جمهور رئیس هو جینتاو سره یاتم وین ژیاباو او نور مقاماتو سره د خبرو لپاره چین ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان کین کینګ زیاته کړه ولسمشر کرزی به د مارچ له درویشتمې تر پنځویشتمې پورې له چین څخه کتنه وکړي. کینګ وویل دواړه هیوادونه به د همکارۍ پر ټولو خواوو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین ته په 2008 کال کې د اولمپیک د لوبو په مراسمو کې ترګډون روسته د ولسمشر حامد کرزی لمړنۍ سفر دی. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر کانګرس ته وویل اوسامه ابن لادن به هیڅکله په متحده ایالاتو کې محاکمه نشي ځکه نو موړی به ژوندی ونه نیول شي. هولډر زیاته کړه د القاعده شبکې د مشر د نیولو امکانات ډیر کم دي او اټکل کیږي چې هغه به د متحده ایالاتو د ځواکونو له لوري ووژل شي او یا مخته تر دې چې ونیول شي خپل ملاتړي به یې ووژني. د امریکا لوی څارنوال هولډر د هغې کمیټې په وړاندې خبرې کولې د سپینې ماڼۍ وبخښي د هغې کمیټې په وړاندې خبرې کولې چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د طرح خالد شیخ محمد محکمه یې ځنډولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مشر جنرال ډیوډ پټرویس پرون وویل د افغانستان جګړه مخته تر دې چې آسان شي لږه به سخت شي. پټرویس د سنا د پوځي کمیټې ادارې ته وویل تمه لري چې امریکایي عسکر د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی پټرویس د عراق په باب وویل هیله مند دی چې متحده ایالات به وکولی شي له پلان سره سم د خپلو ځواکونو شمیر د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له 90,000 څخه 50,000 ته په دغه هیواد کې راکم کړي. په عراق کې د مارچ د 2 نیټې د پارلماني انتخاباتو د نویو ترلاسه شویو نتیجو له مخې د پخواني سر اعظم اياد علوي ډله د سر اعظم نوريال مالکي تر ډلې وړاندې ده. نویو ابتدایي نتیجو د تیر اونۍ نتیجې بدلې کړې دي چې پکې د مالکي د ډلې رایې ډېرې ښکاري دي. علوی غیر مذهبي شیعه دی چې د عراقیه په نوم ګوندې د فرقهي تشدد پر ضد هڅې کوي. دغه ګوند اوس په 15 ولایتونو کې وړاندې دی. د علوی ګوند د سنی اقلیت ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. په شیعه میشتو ولایتونو کې د مالکي ډله بیا په 2 ولایتونو کې مخکې ده خو د سنیانو په سیمو کې سخت ماتې خوړلې ده. رسمي نتیجې به شي په 2 راتلونکو اونیو کې څرګندې شي. په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوړې پوځي قمندان وایي چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې یو څه ځنډېدلې دي او روان کال به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. جنرال ډیوډ پټرویس د امریکا د مشرانو جرګې کمیټې ته په واشنگتن کې وویل د دقیق اټکل له مخې د ایران اټومي ظرفیت داسې ښکاري چې دغه هیواد له شمرغه له دې لږ څه شاته دی چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا خبره رد کړه چې د واشنگتن اړیکې له اسرائیل سره یو بحراني حالت ته په دې پسې رسیدلې دي چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د نویو میلځایونو د جوړېدو پریکړه وکړه. هیلری کلینټن د سیشن بی پورس ویل امریکا یو مخ د اسرائیل د امنیت په برخه کې تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه سره له دې چې واشنگتن له دواړو لوریو اسرائیل او فلسطینیانو غواړي چې د امریکا په منځګړیتوب د سولې لپاره پر خپلو ژمنو ودرېشي. هیلری کلینټن وایي موږ د اسرائیل امنیت ته یو مخ ژمن یو، موږ سره نږدې یو. د امریکا او اسرائیل او د امریکایانو او اسرائیلیانو ترمنځ اړیکې یو مخ سره نږدې دي او یو موټی دي. موږ په راتلونکي کې د یوې ډیموکراتیکې نړۍ لپاره مشترک ارزښتونه او ګډې ژمنې سره لرو او موږ دواړه د دوو هیوادو حل لارې ته متحد یو. خو دا معنی نه لري چې موږ به تل سره موافق یو. موږ د خپلو ټولو نړیوالو ملګرو سره په ټولو مسایلو کې موافق نه یو. امریکا د اسرائیل د حکومت دا پریکړه وغندله چې په ختیځ بیت المقدس کې په هغه ځای کې چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکي دولت مرکز ګڼي د یهودانو لپاره نوي مشتځایونه جوړوي. دغه اعلان تیر اونۍ سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایډن له سفر سره په یوه وخت وشو او د امریکا دا هڅې ټکنۍ کړې چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره د غیر مستقیمو خبرو د پیلېدو هڅه کوي. د اوکراین په پارلمان کې نوی حکومتي ائتلاف وایي داسې قانون به تصویب کړي چې د ناټو په ګډون اوکراین له هر پوځي تړون سره له یو ځای کېدو ګرځوي. له دې قانون سره به د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ هغه ژمنه پر ځای شي چې تر انتخاباتو مخکې یې کړې وه چې اوکراین به د ناټو له غړي توبه راوګرځوي. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ بیا هڅې کولې چې اوکراین د ناټو غړي توب ترلاسه کړي. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي راډیو ده د سهار ته بجې او دقیقې دي. په روانه خبرونه کې به د مطالب واورې. په افغانستان کې د تلفیز ځواکونو د کارونو د انسجام په هدف امریکا او د هغه د متحدانو ځواکونه د یوې قومندانۍ اعلان درځي چې مشري به یې جنرال سټینلی مکریستل کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیون دی مستیرو له ولسمشر حامد کرزي سره د کتنې په مهال د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو موضوع وڅېړله. د روسیې د مخدره موادو د مبارزې وزیر وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد لازمه مبارزه نه ده شوې. د هلمند اوسیدونکي وایي په سیمه کې د ماشومانو د ګزرنې یا پولیو واکسین په ټول ولایت کې تطبیق نه شو. فلسطینیانو پرون په ختیځ بیت المقدس کې د یهودیانو لپاره د نویو کورونو د جوړېدو د پلان په وړاندې لاریون وکړ. که وخت نور موضوعات او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اوریدل هم مه هېروئ. د دې خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. په افغانستان کې د تلفیز وکونو د کارونو د انسجام په هدف د امریکا او د امریکا د متحدانو ځواکونه د ایبي قومندانۍ لاندې راځي چې مشري به یې جنرال سټینلی مکریستل کوي. البته یو شمیر امریکایي کومندو ځواکونه مستثنا ګڼل شوي دي. دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مسؤول جنرال ډیوید پیتروس ویلي دي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې یو سخت کال وي. اسوي شدت پرس اژانس په دې اړه رپورټ لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ګریګ سمیت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بیا تنظیم په نیت به هغه 60 امریکایي عسکر چې د افغانستان په ختیځ کې بیله قومندانۍ لري د جنرال مکریستل تر قومندې لاندې راشي. د ناټو چارواکو د دې پریکړې ستاینه کړې ده. وایي هسې هم اکثر بهرني ځواکونه د جنرال مکریستل تر قومندې لاندې دي او له دې نوې پریکړې سره به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو فعالیت اسانه شي. د ناټو د چارواکو په وینا دغه تړون به له نوې پریکړې سره سره بیا هم د امریکا د کمانډو سرتیرو پر عملیاتو څارنه نه کوي. د ناټو د چارواکو په وینا د دغو عسکرو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوړي. خو د امریکایي ځواکونو بیان وایي چې د کمانډو پوځیانو اکثریت به هم تر نوې قماندې لاندې وي. یوازې یوه وړه برخه به یې چې د مخالفانو د نیولو مسؤلیت لري په خپل کار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ګریګ سمیت چې پوځي رتبه یې د ادمیرال مرستیال ده زیاتوي، موږ هر ورځ په طالبانو پسې یو، خو له دې هیڅ په دغه لټه د کلیو او خلکو په منځ کې ونه کړو، ځکه چې له دې سره شایي ملکیان ووژل شي. د سمیت په وینا که چېرته وسلوال غلی یوه کور ته ننوځي، نو په نړۍ کې به هیڅ پولیس دغه کور په چاودېدونکو موادو وران نه کړي. ګریګ سمیت بیا وویل د قوماندې انسجام نورو پوځیانو ته اړتیا نه لري، خو پرته له څشکه چې د امریکا او ناټو ځواکونو د یوې قوماندې لاندې وحدت ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس تېره اونۍ افغانستان ته تر خپل سفر مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندې د تنظیم امر کړی و.
یو ځل بیا د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیاله سو اتاتیایم کال غوره شخصیت به څوک وي؟ دوری په لمړی نیټه لا ازادي راډیو څخه منتظر وسی.
په دې هیله چې منتظر اوسئ او دا انتظار مو ډیر اوږد نشي او یوازې څو ورځې نوي کال ته پاتې دي، څو د ازادي راډیو د کال شخصیت تر وپیژنو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. دا لومړی ځل و چې دغه ایټالیایي سویډني ډیپلوماټ له حامد کرزي سره تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې خبرې وکړې او په دې خبرو کې د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو مسله وڅېړل شوه. حامد کرزي د ملګرو ملتونو له نوي استازي سره ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون په برخه کې به له خپل مخکيني فرمانه تیر شي. د دې لیدنې کتنې په اړه له احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوي ځانګړي استازي د افغان ولسمشر د پریکړه ستایلې ده چې د انتخاباتو د څارونکو په برخه کې خپل فرمان لغوه کړی دی. تیره میاشت حامد کرزی د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له 15 کسیز هیئت څخه درې بهرنیان لري کړل چې د لویدیز او په افغانستان کې دننه د اپوزیسیون د لیله سخت مخالفت سره مخامخ شو. د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو لوري درې بهرنی ټاکل شوی وو چې بیا یې د ترغلیو تور پوری کړ او د حامد کرزی له درې برخورایو یې یوه باطله اعلان کړه. تیره میاشت چې کله د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو له کمیسیونه بهرني لري شول، نو ډیرو داسې باور وکړ چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملي شورا انتخابات شفاف او آزاد تر سره نشي. خو حامد کرزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي سټیفن دی مستورا سره د سیشن بی په ورځ په خپل لومړی کتنې کې وویل ملګري ملتونه کولای شي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون دوه بهرني غړي وټاکي. په کابل کې له حامد کرزي سره د خبرو په اړه دی مستورا وویل مال شاغلی کرزي سره ډېرې ګټورې خبرې وکړې. د ماته وویل چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون دوه غړي به بهرنیان وي او ملګري ملتونه کولای شي چې دغه کسان وټاکي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر وویل دواړه ولسمشر کرزي او ځانګړي استازي دی مستورا د ملي شورا پر انتخاباتو خبرې وکړې چې څرنګه سم ترسره کېدای شي. د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای آیډي و چې د هغه مرستیال پیټر ګالبریت خپل مشر تورن کړ چې په انتخاباتو کې شوې درغلې پټوي او د کار د ولسمشر کرزي بیا ټاکل کېدو ته لاره هواره کړه. کای آیډي دغه تورونه رد کړي وو او ګالبریت برطرف شو.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوي ځانګړي استازي له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. هیر د نوي چې د ملګرو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوي ځانګړي استازي یو ایټالیایي سویډن ډیپلوماټ دی. د روسیې د مخاطر موادو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د مخاطر موادو د کښت تولید او قاچاق پر ضد کومه مبارزه شوې ده دا کافي نه ده او باید نور هم پراخه او جدي شي. دا څرګندونه د روسیې د مخاطر موادو پر ضد مبارزې ډایرکټر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د روسیې په سفارت کې کړي. زموږ خبریال خان محمد سیند نور تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي چې د مخدره موادو کې تولید او قاچاق نن سبا په یوې نړیوالې ستونزې اوخته او پر ضد باید مبارزه نور هم جدي او پراخ شي. دوی دا هم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید دې ستونزې ته تدابیر ونیسي. د روسیې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ډایرکټر ویکتور ایوانوف د سه شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د روسیې په سفارت کې خبریالانو ته وویل چې دوی سو شیبه مخکې د همدې ستونزې د کمولو لپاره د نړۍ د 15 هیوادونو له استازو سره یوه ناسته لرله چې ټول پکې په دې نظر و چې د مخدرو موادو پر ضد روانه مبارزه کافی نه او پراخېدو ته د نړۍ د ډېرو هیوادونو مرسته ضروري ده. ویکتور ایوانوف وویل
Такое производство, оно породило транснациональные наркотрафики, которые идут по трем основным маршрутам.
Довел до мухадиру мовада качака у трафик до деса бабшучи, да мовад тули нарейта вырасиги. Да мовад ледре лару, яны до Ирана у Турки, до Пакистана у Хиндустан, а у до Манзаны Асия до Хевадину лалари Урупа у Америка та махакави. چه پدی صورت که دا افغانستان سخه بهر هم جدی سارنه او مبارزه تا ضرورت لری. دا هم اول دا همده دری اولار و سخه کابو 90% مخدر مواد دا نره گوت گوت تا رسیگی. او قچاق کون که حسه کوی چه دا دوی دا گتو پا خاطر افغانستان دا پیسو او وصلو پا زور ناکرار وساتی. ایوانوف دا هم وویل په وسنیو شرایطو کې پکار ده چې افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو په مشوره او مرسته د مخدرو موادو د کیښت تولید او قچاق د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړ کړي. ایوانوف په افغانستان کې له 1300 ځواکونو هم وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغانستان نور ملاتړ هم وکړي. کابو کال مخکې د افغانستان او روسیې ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی و چې له مخې روسیې منلې وه چې د مخدرو موادو د لویو قچاق کوونکو په معلومولو او نیولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. خو کارپوهان وایي چې روسیې هم تر اوسه په دې لاره کې د پام وړ لاسته راوړنې ښودلې نه دي.
ازادي راډیو د وری په لومړۍ نیټه د 1383 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان به د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
قدرمنو دوستانو د محل د سهارا ته بجی اولس دقیقې د تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبرونه اوري چې د سهار لو بجو پلي او د ماخام تر بجو دوام کوي. په کونړ کې د طالبانو او نورو وسروالو ډلو سره د سولې د خبرو د پیلولو لپاره یو غونډه جوړه شوې و. د نوموړي غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ملي پخلاینې د کمیسیون د سیمه ییز دفتر له مشر حاجی محمد روزی سره مرکه کړې ده. دا مرکه به واورو.
د دې غونډې نه مخکې مونږ یو بله غونډه هم کړې وه. په هغې غونډه کې مونږ بعضې ورونو ته وظیفه ورکړې وه، د دې مخالفینو سره د یاد ناراض ورونو سره تاسو خبره وکړي او د منطقې د امنیت دپاره باید د دولت تر څنګه ملا وتړي. نو د هغې غونډې په تعقیب باندې پرونۍ غونډه مونږ جوړه کړې وه چې تقریبا د 300 شاوخوا کې خلک هم راغوښتلي. او د پرونۍ غونډې یو امتیاز دا و چې حتی په دغه منطقو کې چې د ګوجر قوم کوم نمایندګانو په اصطلاح تر اوسه نه و حاضر شوي، هغوی هم په دغه غونډه کې حاضر د روغې او د جوړې پایلو باندې خبره وشول. ځکه دا سوله، امن دا د ژوند یو حیاتي ضرورت دی او د دغه ضرورت په بنا باندې ټول قوم تعهد وکړ دې دپاره به خپلې هلې ځلې کوي. او انشاءالله د غونډې په نتیجه کې زموږ دستاویز دا و چې تقریبا د 40-50 شاوخوا کې کسان چې د مخکې غونډو د کمیسیونونو نتیجه وه، یعنی خلک دې ته تیار شوي دي چې دا د پخلاینې پروګرام ته راشي او د دولت سره په روغه جوړه کې داخل شي، په سوله او بیا آبادۍ کې برخه واخلي.
وړاندې هم تاسو دې ته ورته ډېرې غونډې جوړې کړې دي، هغې څه نتیجه ورکړې ده؟ څومره کسان تاسو تر اوسه پورې د ملي پخلاینې پروګرام ته راغلي؟
په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا غونډې روانې دي او ډېر ښه دستاویز لاسته راغلی دی او امید دی چې دا بهیر به په دغه لنډو ورځو کې تاسو وګورئ. د سرکانو په ولسوالۍ کې موږ د ډېرو خلکو سره په تماس کې، د څوکۍ د ولسوالۍ نه یو ګروپ موږ سره راغی، تقریبا 15-16 کسان موږ سره داخل شو. دغسې د نړۍ د ولسوالۍ نه خلک تیار شوي دي، زموږ هلته ارتباطات روان دي. د شګل په منطقه کې زموږ ارتباطات روان دي، هغې نه هم څه کسان تیار شوي دي. د پیج د چپې درې په ولسوالۍ کې هلته هم زموږ کمیسیونونه او ورونه د سولې په رابطه کار کوي، هلته هم دا کسان تیار شوي دي. زموږ دغه جرګګیو په اصطلاح باندې ډېر ښه دستاویز، ځکه هغه ولس خپل مسولیت ته متوجه کیږي او په عین حال کې دغه مخالفین چې هغه څوک چې د کونړ د سطحې نه دي خبره ورسره کیږي.
حاجي صاحب، تر اوسه پورې په کونړ کې چې د ملي پخلاینې پروګرام شروع شوی، تاسو څومره کسان راغلي؟ وسلوال کسان چې هغوی په هماغه وخت کې د دولت په مخالفه جبهه کې ولاړ وو، هلته ډزې کولې په ائتلافي ځواکونو او ملي اردو افغاني ځواکونو باندې ډزې کولې.
مگر سر تقریبا تر وسه پوری دا اتنیم سوا نا تر نه سوا کسانو پوری دا کنڑ و دا نورستان را غلی دی دیو تقریبا دا یو سلو شلو یا یو سلو دیر شمیلو شاوخوا که سلای خفیفا او سقیلا دا زان سر را وڑی دا دسی خلق را غلی دی چه عملی ننی جنگ کرده دا و سبال منگو سر یا دور جروس تا تماس منی ولی دا سر دا خپلا سلا را غلی دی او ډیر مهم مهم قومندانان راغلي دي او دغه زمنګ د سولې غونډې دي هلې زلې دي چې د کونړ په ولایت کې ټول ولسوالۍ فعال دي.
کله چې څو کال وړاندې په منګه په ډاډه سره باندې د دې ځینې تر نورستانه پورې تللو هیڅ مشکل نه، مخالفین لری لری ساحو کې پراته اوس بالکل ولسوالۍ ته را نږدې شوي او تاسو وایئ چې زرو پورې کسان موږ ته تسلیم شوي راغلي دي، څه وجه چې د هغوی تعداد زیات شوی؟
خبره چې تا وکړلې اوس څه ناڅه ستونزې واقعا ډېرې شوي دي، خو دا د نورستان او د کونړ د ولایت د دواړو ادارو په شریکو هلو ځلو باندې دا حالت ښه کېږي. یو څو ورځې مخکې د ماڼونګي په ولسوالۍ کې د شایلام ساحه چې د ماڼونګي مربوط ده، لیکن کوم ګروپ چې د مابین لړ هغه ګروپ څوک هغه د کونړ خلک نه بلکې د نورستان خلک، نو دا حالتونه د کونړ او د نورستان د ولایت په شریکو هلو ځلو باندې د هم د ادارو هم د ولسونو په تماسونو باندې د حالت د ښه کېدو په حالت کې دي.
د کونړ ولایت د ملي پخلاینې د کمیسیون د سیمه ییز دفتر له مشر حاجی محمد روزی سره مو مرکه واورېده چې وایي له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په هکله یوه غونډه رابللې وه او هیله مند دی چې ډېر مرور وسلوال د دې کمیسیون له لارې بېرته پخلا شي او له دوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولایتي شوراګانو استازیو ته د ښه استازیتوب تر نامه لاندې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. په دې پروګرام کې به د څلور دیرشو ولایتي شوراګانو استازي په خپل وار سره ګډون وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د هیواد د ولایتي شوراګانو استازیو ته د عامه پوهاوي دوهم پروګرام پیل کړ. په اوسنی پروګرام کې د هیواد د نهو ولایتونو ننګرهار، کاپیسا، کندوز، هلمند، نیمروز، لوګر، نورستان، خوست او بامیانو د ولایتي شوراګانو استازیو برخه اخیستې ده. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال برنا کریمی د پروګرام په هکله وویل.
مسائل مختلف از جمله قوانین، برنامه های ملی و مسئله پالیسی ادارات محلی را با اینا صحبت خواد کردیم.
بله بله، مسئله لکه قوانین ملی پروگرامان و سیمویز ارگانون پر پالیسی به لدوی سر خبری بسی. ده دوی نظریات سیمویز استونزی او غشتونی به را طول یا دولتی مسئولین سر به شرکی سی او یو جامع پلان به ارتخ جور سی.
برنا کریمی وویل چې د سیمه ایزو ارګانونو په نوي پلان کې ولایتي شوراګانو ته له پخوا څخه زیات مسؤلیتونه او صلاحیتونه په پام کې نیول شوي دي او دوی کولای شي چې د سیمه ایزو ارګانونو د نوي ستراتیژۍ په پام کې نیولو سره د دوی په سیمو کې د خلکو ستونزې له دولتي ارګانونو سره شریکې او د حل لارې ورته ومومي. خو د ولایتي شوراګانو استازي وایي چې اوس هم په سیمو کې اقتصادي، فرهنګي او د بیرغونې چارې له دولتي ارګانونو او مؤسسو سره په بشپړه توګه هم آهنګي شوي نه دي. دوی هیله ښیي چې د دې پروګرام په نتیجه کې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. د پروګرام یو تن ګډون کوونکی د ازادۍ راډیو ته وویل.
ما نوم ابراهیم الله مراد دی، د ننګرهار د ولایتي شورا یو وکیل یم. باید موږ ته معرف کې کارونه وشي، په د سیاحت په بخش کې وشي، کلینیکونه جوړ شي، په ولسوالیو کې د سکولو د اوبو پروګرامونه جوړ شي. کونړونو سیند چې د همدغه استقامت باندې تیر شوی، دلته اکثره ولسوالۍ د سدي ته استنادي دیوالونه پکار دي. نو همدغه کارونه که زموږ ته په ولسوالیو کې وشي، نو که چېرته په ولایتونو کې د ولایتونو چارواکي، والیان او مسؤلین د شوراګانو سره تفاهم او مشورې وکړي، نو انشاءالله دغه ستونزې به ورځ په ورځ نورې هم راکمې شي او ختمېږي.
په افغانستان کې ولایتي شوراګانې د خلکو او دولت ترمنځ اړیکې ټینګوي، خو ویل کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې خلک د دې شوراګانو له فعالیتونو څخه راضي نه دي. په دې هکله د سیمه ایزو ارګانونو چارواکي وایي چې روان پروګرام به پخوانۍ ستونزې وڅېړي او د هغې په نتیجه کې به داسې یوه جامع ستراتیژي جوړه کړي چې سیمه ایزې ستونزې تر ډېره ځایه کمې کړي.
www.azadiradio.com تاسې زمنګ غږ له ازادي رادیو او ریا ته بچو 40 دقیقې دي. د هلمند اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د پولیو یا ګزند پر ضد واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی. دوی وایي ډیرو سیمو ته له دوو کلونو را په دېخوا روغتیایي ډلې له سره نه دي ورغلي، خو د افغانستان روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره حده خپلې هڅې کړې دي. زموږ خبریال الیاس دایی له سیمې راپور لري.
د هلمند ولایت د لیرو پرتو ولسوالیو او بانډو اوسیدونکي وایي د تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی ماشومانو ته د پولیو یا ګزند په ضد واکسین نه دی رسېدلی. که څه هم د روغتیا مسؤلین په هلمند کې په هرو دریو میاشتو کې د پولیو یا ګزند په ضد د واکسین د کمپاین خبر ورکوي، خو د لیرو ولسوالیو اوسیدونکي سره د دې چې د واکسین په اهمیت پوهیږي بیا هم له واکسین څخه بې برخې دي. د عامې روغتیا ریاست ته د تداوي په موخه راغلي ټول کسان د دې خبرې تایید کوي. دوی وایي واکسین یوازې پیل کیږي مګر دا نه ده معلومه چې څومره ماشومانو ته باید ورکول شي.
مانم محمد یواد یا واکسین ورا نه رات ډیر یار میاش بکیر سید محمد تاریخ نه و رات سم نه دین خو حالات سم نه دین څنګه راس بخار خپل مقصد اسی ګرځ دی ورځ به را له معنا یو پنځه به واکسین کبل بخپل پلار څه ته څه نه چې مش پغم کې سوي دي چې بالا من متوجه دغه تشلو کښنی ته ګرځ خبر ور
من نه د ویلې زکی وختونه نو چې مش کښنیان واکسین سو واکسین تراسی
مژ واکسین والا ما خپل نه دیل دی.
لشکرګاته د ډیرو نږدې سیمو اوسیدونکي هم د واکسین د رضاکارانو د نه ورتګ خبرې کوي، خو په کلي ډول د نادالي، کجکي، مارجې، تریخنور او ګڼو نورو سیمو خلک له واکسین څخه محروم پاتې شوي دي. د هلمند د روغتیا د ریاست د کتلوي مافیات د مدیریت له لورې په هرو دریو میاشتو کې د پولیو په ضد د واکسین پراخ کمپاینونه پیل کیږي، خو د لرې پرتو سیمو خلک په داسې حال کې نه دي راځي چې د کتلوي مافیات د مدیریت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم یې نه مني. حازم وایي په یو شمېر سیمو کې ډېرې کمې ستونزې لرو، مګر د دې معنا دا نه ده چې زموږ څخه په کلي ډول ډېرې سیمې پاتې دي. خو دوی وایي چې په ندالي او مارجه کې تر یو لک زیات ماشومان د دوی د کمپاین تر پوښښ لاندې نه دي راغلي.
د تیرو دورو په رابطه موږ بعضې مسکلي واقعان هم د بعضې ستونزو او مشکلاتو په خاطر درلوده، بعضې امنیتي مشکلات دي، نو هغه موږ درس کړي دي، زموږ سره واقعان درج دي. مګر په دغه اندازه چې تاسو ویل دغه نمس ساحې موږ نه لرو، دا بعضې غلط فهمانی. مثلا نن واکسین شروع شوی، نن ټول خلک تقاضا کوي چې د دې کورو ته باید واکسین ورسېږي، حالانکه نن یو علاقې ته واکسین ځي، سبا بلې علاقې ته ځي، سبا بلې علاقې ته ځي. دریم ورځ موږ امیدوار یو چې موږ ډېر مس ساحې ونه لرو یا مس کورونه ونه لرو، اکثره کوچنیان ته زموږ واکسین ورسېږي. داسې ساحه موږ تر اوسه پورې زموږ ته غټه ساحه نه ده راپور شوې چې هغه د واکسین پاتې وي. د اول ورځ په کار کې خامخا باید ساحې په دوی نو دریم ورځ د پاتېږي، هغه خلک به دا فکر کوي چې موږ ته نه دی راغلی، نو پاتې شو. نن به ورځي او سبا به.
تېر ځل په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین پروسه په داسې حال کې پیل شو چې مارجا او نادالي دواړه ولسوالۍ ترې پاتې شوې.
ومریدل چې د هلمند اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ماشومان په ځینو سیمو کې له دوو کالو راهیسې د ګزند یا د ماشومانو د ګزند او یا د پولیو د ناروغۍ پر ضد نه دي واکسین شوي. په فراه ولایت کې د بیا رغونې د پروګرامونو په لړ کې په داسې یوې پروژې کار پیل شوی چې هم خلکو ته پکې تفریزه جوړیږي او هم ډیرو اوزګارو ته د کار زمینه برابرېږي. احمد شاه فطرت په دې اړه رپورټ اوروي.
په فراه ولایت کې د ای آر ډی موسی او تن چارواکی او دغه پروژې مسؤل انجینر فرهد دغه پروژې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه پروژې کې دوه هدف یا موخې لري. لومړی موخه یې دا ده چې یو لوی تفریزای فرهی والو ته ورغوي، او بله موخه یې دا ده چې د کارمندن په برخه کې څه کار کړی وي نوموړی زیاتوي.
تقریبا یو سل دیرش نفره دی د ده اصلي هدف پاکاري د دغه ساحه ده، او دلته خاص دغه دپاره چې موږ نمایشي پلاتونه دلته جوړ کړو. دا داسې خاص معیار چې دي هغه کسان مو نیولی دي چې مثلا دوی په دغه پیسې ارزښت وپوهېږي، لکه چې دلته کار وکړي خپل د کور د عیال دپاره.
لبلې خو هغه کسان چې په دغه پروژې کې کار کوي خوښ بریشي او وایي چې دولت او موسسات باید نور هم په فراه ولایت کې پر بیا رغنیز پروژو کار وکړي تر څو له یوې خوا دغه ولایت ورغول شي او له بلې خوا په فراه ولایت کې بیکاري له منځه لاړ شي. زلمی هغه کس دی چې په دغه پروژې کې کار کوي، نوموړی په دې اړه داسې وایي.
زلمی هم د فراه د فلاحت څخه موږ دلته کار کوو،
باید وایشی چې په فراه ولایت کې تفریح ځایونه لږ دي او دغه ولایت خلک د دې اړخه د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو په وینا دغه تفریح ځای په رغولو سره چې په باغینو باندې مشهور دی تر ډیره بریده به د خلکو دغه ستونزه حل شي.
وخت د سهار 8:30 دی. قدرمنو دوستانو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام درته وړاندې کوو، خو تر دې مخته له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی.
د روسي مخدر موادو سره د مبارزې مسول له افغان دولت وغوښتل چې د ګاونډیو هیوادو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو په مشوره د مخدر موادو د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړي. ویکتور ایوانوف په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل له افغانستان نه روسیې ته مخدر مواد قاچاقي شي او د دغو موادو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې نړیوال ځواکونه هم مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د مارچ له یو له دروشتمی تر 15مې پورې له چین څخه کتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مشر جنرال دیوید پټرویس پرون وویل د افغانستان جګړه مخته تر دې چې اسانه شي لږ به سخته شي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د بغلان امنیه قماندان ازادي رادیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات د افغان پولیسو او ناټو له لوري له دوو ورځو راهیسې پیل شوي دي او تر اوسه چا ته مرجوب نه ده اوښتي. په عراق کې د مارچ د 8 نیټې د پارلماني انتخاباتو د نویو ترلاسه شویو نتیجو له مخې د پخواني صدراعظم عیاد علوي ډله د صدراعظم نوري المالکي تر ډلې وړاندې ده. رسمي نتیجې به شایي په څو راتلونکو اونیو کې څرګند شي.
دا ازادي رادیو ده. اوس هم سلطان محمد سرور د نړیوالو رسپانو پانه را اړوي.
کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه خپل روسي غنی کې دا پوښتنه مطرح کوي چې آیا ځینې طالبان د خپل مشر له اوامرو سرغړوي. ورسپانه د طالبانو هغې اعلانې ته اشاره کوي چې څو ورځې مخکې خبره شوه او پکې راغلی و چې هر اسیر چې له طالبانو ګوتو ته ورشي که هغه بهرنی وي یا داخلي باید ونه وژل شي او د پیسو په مقابل کې تبادله هم نشي، بلکې یوازې کېدای شي د طالب بندیانو په مقابل کې تبادله شي. خبرسپانه لیکي چې د نبی الله په نامه د افغانستان د پولیسو یو افسر او د جنید هجران په نامه د امریکایي ځواکونو یو ترجمان چې لس اونۍ له طالبانو سره اسیران وو د دوی لخوا په زابل کې ووژل شول. ورسپانه لیکي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اعلامیه کې راغلی و چې اسیر باید د طالبانو سیمه ییز قماندان ته وسپارل شي او یوازینی کس چې د مرګ حکم کولای شي په خپل ملا عمر دی. خو کرشن ساينس مونیټور ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو داسې ډلې شته چې دغه اوامر نه مني او خپل سری احکام جاری کوي. ورسپانه څو مثالونه راوړي او ورسته لیکي چې داسې ښکاري چې په عادي طالبانو کې د ملا عمر اطاعت نه لیدل کیږي او دوی په خپل سر چلیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم خپلې روسي غنی کې د طالبانو د رژیم له نسکورې دوه اته کال وروسته په افغانستان کې د خزو د ستونزو په حق له یو مطلب خبر کړی دی. ورسپانه دغه مطلب په یوه برخه کې وایي سره له دې چې د افغانستان خزې اوس د چادرې او بورکو له قیوداتو خلاص شوې دي، خو ځینې اوس هم وایي چې په هیواد کې د دیموکراسي لور ته د زیارونو ترڅنګ بیا هم د دوی اواز نه اوریدل کیږي. ورسپانه لیکي هغو قیوداتو او زور زیاتی چې طالبانو له خزو سره کاوه نړیواله ټولنه سره متفق کړه چې د خزو د ژغورنې لپاره یو بل تلاش وکړي، خو اوس د افغانستان خزې ځکه بیا اندېښمنې دي چې صحنې ته د طالبانو د بیا راتګ خبرې کیږي. د دوی ځانګړې اندېښنه دا ده چې نارینه مشران چې د بندو دروازو تر شا یې له طالبانو سره د خبرو لار نیولې کېدای شي د ښځو برخلیک هیر کړي او یو ځل بیا په ټولنې کې د ښځو ونډه محدود شي. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د دې لپاره چې د طالبانو یو بیل تصویر وړاندې کړي په تیرې نومبر میاشت کې په یو اعلامیه کې وویل چې طالبان د ښځو د حقوقو مخالف نه دي او څوک له تعلیم هم نه منع کوي. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو په دوران کې د دوی مقرراتو له یوې سیمې تر بلې پورې توپیر درلوده، او اوس هم څوک د دې ضمانت نشي کولای چې کچیرې طالبان په واقع شریک کړی شي نو دوی خپل پخواني افکار پرېږدي. ورځپاڼه لیکي چې له دې امله باید له طالبانو سره د سولې په هر زیار کې د ښځو برخلیک هیر نشي، او ښځې چې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي باید د طالبانو سره د سولې د پروګرامونو قرباني نشي. ورځپاڼه لیکي چې په ټولنه کې د ښځو حقوق باید له طالبانو سره د هر ډول خبرو یو اساسي موضوع وي.
زمون غږله ازادۍ رادیو او ریدا ازادۍ رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې په اف ام 3.5 صفه وړاندې کیږي. قدرمن دوستانو اوری اته منیټي وروسته د ازادۍ رادیو صفې هم بدلیږي چې دا به درته وروسته اعلان کړو. په راتلونکو خبرونو کې البته نوې صفې چې په کومو صفو کې کولای شي تاسو د ازادۍ رادیو واوري. خو اوس یو نړیوال رپورټ. فلسطینیانو پرون په ختیځ بیت المقدس کې له پولیسو سره شخړه وکړه. مخالفت په دې سیمه کې د يهودانو د نویو میشتاینو پر سر را پیدا شوې چې د امریکا حکومت هم ورسره سخت مخالفت ښووله. د ازادۍ رادیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
په لسکونو فلسطینیانو په بیت المقدس کې له پولیسو سره خوډاب وکړ. سیمې ته وروسته تر دې اسرائیل نږدې 3000 پولیس واستول چې حماس وسلوالې ډلې خبرداري ورکړ چې د اسرائیل د دې پریکړې پر ضد به چې د يهودانو نوي میشتځایونه په بیت المقدس کې جوړوي ځواب ووایي. په ختیځ بیت المقدس کې د يهودانو د نوي میرسایونو د جوړېدو له اعلان وروسته د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جورج میچل خپل سفر ځنډنه کړ. تر دې اعلان مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کرولی هم اندېښنه څرګنده کړې وه او د زغم غوښتنه یې کړې وه.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary to remain calm.
موږ له ټولو ډلو غواړو چې مسؤلانه چلند وکړي، هغه څه وکړي چې اړتیا یې وي. موږ د دې پریکړې په وړاندې د یو شمېر فلسطیني چارواکو عکس العمل جدي اندېښمن کړي یو چې له دې سره په سیمه کې بحران په اوج کې پاتې شي. موږ له فلسطیني چارواکو غوښتنه کوو چې دا تحریک پای ته ورسوي. تیر اونۍ چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د نوي کورونو د جوړېدو اعلان وکړ، هغه وخت د امریکا مرستیال ولسمشر له سیمې لیدنې کوله او هڅه یې کوله چې د روغې جوړې خبرې بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ پیل شي. خو کله چې اسرائیل اعلان وکړ چې په ختیځ بیت المقدس کې به د يهودانو لپاره 1600 میشتځایونه جوړوي، نو د امریکا حکومت دا پریکړه وغندله او له اسرائیل یې وغوښتل چې له خپلې خبرې پښه شي. د دوشنبه په ورځ په امریکا کې د اسرائیل د سفیر میخائیل اورون په وینا رسنیو وویل چې په تیرو 15 کلونو کې تر بل هر وخت د امریکا او اسرائیل اړیکې سړې شوې دي او علت هم همدغه کورونه دي. د اسرائیل صدر اعظم له امریکا بخښنه وغوښته چې د نویو میشتځایونو د جوړېدو اعلان د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال شوی دی، خو بنیامین نتنیاهو وویل چې له دې پریکړې موږ نشو ګرځېدای. ختیځ بیت المقدس له عربو سره د 1918 میلادي کال په جګړه کې اسرائیلیانو له اردنیانو ونیو، خو تر اوسه دغه سیمه نړیوالې ټولنې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې.
په ختیځ بیت المقدس کې مو د فلسطینیانو د پرونی لاریون او له پولیسو سره د شخړو په اړه رپورټ اورید. اوس هم سالی محمد سالی ساسي په خدمت کې دی او ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی اوریدونکو پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنه. په اوسنی پروگرام کې مو استاسو نیو پیغامونه سره راغونډ کړي او په دې هیله مو په دې پروگرام کې ځای کړي چې چارواکي ستاسو لپاره راز ستونزو خبر سي او د حل په برخه کې اقدام وکړي. په پیل کې لوی پکتیا ته ورزو. د سیمې اوسیدونکو خپل شکایتونه سره شریکوي او له چارواکو د خپل ستونزو د حل په برخه کې د همکاري غوښتنه لري. یو شمېر اوریدونکو د ملا برادر د نیول کېدو په اړه هم خپل نظر څرګند کړي. د ځینو نورو ولایتونو د ستونزو په اړه هم پیغامونه را رسیدلي چې ځینې به یې دلته په ګډه وورو.
زه حسن جان خاطر د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ څخه پکتیا ولایت تر ټولو زیات اوریدونکي د ازادۍ راډیو دي. نو له دې پلوه د پکتیا ولایت کې د ټیم باندې نه اوریدل کېږي. هیله ده چې دغه د راډیو سیستم د ایف ایم سیستم ته واړو. وسلام.
شاخان د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ نه د لوړو زده کړو وزارت کوم کارکوونکی تاسو په خپله خپرونه کې میلمه کوي او هغه ته د کربي د هغه فرمان په باره کې خبر ورکوي چې د اریانا پوهنتون د پکتیا پوهنتون کې د ځای ورکولو امر کړی و.
ربیت خان د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د خبرې کوم زما د ګور بریښنا وزارت محترم وزیر څخه دا غوښتنه کوو کوم چې مچرو د بند په بند موږ ته جوړ کړي تر څو نه یوازې پکتیاوال د برخه ونه شي بلکې ګاونډي ولایتونه هم. زما د پوهنې وزیر محترم فاروق وردک څخه دا غوښتنه لرو چې موږ شهادتنامو په اخیستلو کې ډېر مشکلات لرو نو هیله لرو چې زموږ د شهادتنامو په اخیستلو په وخت کې دا ستونزه هواره شي.
زه د پکتیکا ولایت دوهمې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مشرانو ته دولت سری ورکړي، زراعتي تخمونه ورکړي، هغه به خار چې وایي کرهنه ته نه رسېږي.
د پکتیا ولایت ولایت نه غږېږم درته. زه دا هیله چې جمهور رئیس امیر کرزی دا کابینه او غله د لرې شي او وطن پر مخسګ به وشي.
بل د افغانستان حکومت نه زه دا غوښتنه لرم چې ملا برادر اخوند د امریکې ته پاکستان وستلو چې هغه افغانستان حکومت خپل ځان ته خپل ولکه کې روول.
زه د خیت ولایت د صبرو د ولسوالۍ له جانان خبرو کوم د تین طالبان چې په پاکستان کې ونیول شو دا ځکه ونیول شو چې دغه د افغانستان د دولت سره خبره کړي او ځکه ګر شو.
موږ په اینه کې ډېر په تکلیف کې یو. د موږ کرزی صاحب د موږ غم خوري. داود خان په وخت کې موږ غم خوړل کېده خو په هغه باندې کودتا وسوه.
د لال محمد رفعت د دایکنډي نه غږېږم. د دایکنډي ټول ولسوالګانې سرکونو خراب دي، خلک نشو کولی چې په اسانۍ تګ راتګ وکړي خپل ولایت ته. د مثال په ډول د کجران ولسوالۍ کوم چې د دلته یو کله چې اوبه ډېریږي تګ راتګ بندېږي. د بندر او څنګ ته اخترشتلی او خدیر.
زه خو د ننګرهار له ولایت د مولوي خالص له پامیلو نه خبرې کوم. د موږ د والي صاحب چې ډېر ښه سړی ده خو د موږ له پامیلو خالص له پامیلو سره د مېریا سول کې نه سړک سره نه باغ سره ډېر چشم نه سره نه دي چې په دې ګمان ورته کې لکه توره بوره چې دې خدای نه ښاره پرته ده.
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ورځي است. هر اونۍ دوه ځلې له ازادي راډیو څخه خبريږي. د پروګرام په دې برخه کې د اداري فساد په اړه د اوریدونکو پیغامونه دراوړو.
سرکاري مامورین د یو د سکری د جوړولو لپاره 500 افغانۍ او د یو کوچني کار د جوړولو لپاره 1000 افغانۍ د اداري فساد مخنیوي به څنګه وشي؟ منشور خبرې کوم. سلام علیکم ټول ته سلامونه وایم. دا د افغانستان چې درغلي کوي چې په اداري فساد او یا اداري فساد کې ټول کار چې دا ټول په قاضیانو د افغانستان کې ده او په صاحب منصبو د افغانستان کې ده. هر پولیس چې یو مشکل پیدا کړي تر څو باندې هغه سړی نه خلاصي څو پولیس د خپلې پیسې نه اخیستي. هر قاضي ته چې کومه مسله ورشي څلور کاله په درې کاله کې نه خلاصي. هر خبره د یوې هفتی د دوه هفتی په یو ورځ یا په دوه هفتو کې خلاصيږي. دوی درې څلور کاله زمري د دې لپاره چې هغه سړی مجبور کړي او دوی ته یو پیسې ورکړي.
زګین مامادان کوځای د پاره د ولایت د قیصاد او لسوالۍ د راخان د خیری کان خبرې کوم. نیت کاږي نه کړی په دې انتخاباتي کامیاب شم نو زه به د افغانستان خلکو ته خدمت کوم. اداري فساد کوم. حمید کاږي څنګه اداري فساد کوي؟ هغه د دې نو څون شماره د ځان نه دی لري کوي. لکه جنرال کریم خان جنرال عبدالرشید دوستم چې دوی په افغانستان کې قتل عام وکړه او د افغانستان د نیت قتلان دي. حمید کرزی لا هم تر چوکیو ګمارل او تر څنګ یې لاندې چینه ولیدې.
زه ملنګیار ما د مالی وزیر داسې یو اقدام وکړ چې رئیس د پښتني بانک ورکناره کړ لري که حال دا چې غدیر خدمتونه کړي دي دغه بانک ته. هغه بانک بیخي بر شکست و درې کاله مخکې د یعنی صاحب چې ورته راغی دا بانک یې په پښو ودراوه او اوس پښتني بانک یو ډېر مهم بانک ده په افغانستان کې. نو حال دا چې په افغانستان کې داسې خلک چې وطن ته خدمت کوي یا خلکو ته خدمت کوي هغه نه پاتې کېږي. بیرته په دې کې بعضې لاسونه شاید دخیل وي چې هغه د رشوت ته لار خلاصوي.
ګرانه اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، له څه مودې راهیسې په هلمند کې پوځي عملیات روان دي. دغه راز به مو اوریدلی وي چې د دایکنډي او روزګان ولایتونو ترمنځ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې ګڼ ملکیان ووژل سول. په دې او د ناامنۍ په اړه د اوریدونکو ځینې پیغامونه هم را رسېدلي دي.
دا کوم هغه سپیمن د عملیات د هغه شی به ماریان دا د کونډي د کڅې دی چې دا یعنی اصلن هغه ورنه پوښ د ډیره غنګین او زده
زدا هلمن ولایت د نګرانی د ولسوالۍ سره ساس سره په تماس کې دا غره چې څنګه د دروازه په ولایت کې د کیجران په ولسوالۍ کې باندې د خوشنوي چې تیښه به اولی زکه چې دا لو لار د دوی پر هر ځای باندې بمبار کوي.
برنیا سره موږ شپون واسطو هغه شپون موږ هغه نه چې ساتلی د شکانیانو او د لیویانو څخه نو موږ هغه شپون باسو شپنینو ورکو. تا اته کاله په افغان ملت په افغان مسلمان غیر مجاهد خلکو باندې ملنډه کې وی خدای ته وګوره نور استفا ورکه نور څه دا ملت نه شي چلواله. پنځه دېرش کسانو شهیدان سو، پر څه باندې شهیدان سو، ولې شهیدان سو، ولې پوښتنه نه کوي د دې ناټو څخه. په افغانستان کې ستا د لاسه موږ دروازې نه سو تړلی، دروازې نه سو بندولی چې عسکر راځي موږ دروازه زموږ کلا به وایي زموږ ناموس موږ خاوره د موږ وطن زموږ څخه پاتې دی.
زه د بدرخ له ولایت د مرغاب له ولسوالۍ غږیږم. مو تاسو ته د نو په وطن کې ډېره نارامي ده. صاحب پولیس مو خبر صاحب یې امنیت نشته ده. صاحب تاسو د حکومت جن سره شي تر مابین سارو غریب پایمانه شي حکومت د طالبان سره لاس مخلوق دې څخه پټان ده.
ګران اوریدونکو، تاسو همداشي به د ازادي او اوریدونکو پروګرام لا ازادي راډیو څخه اوري. قلم او کاغذ لزان سره تیار ولرئ چې د پروګرام د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره د پروګرام په پای کې لنیږي. او تاسو هم کولای شئ خپل اومده ستونزې را سره شریک کړئ. ستاسو پیغامونه خامخا خبريږي. اوس هم د طبي پیښو او پوهنې په برخه کې د اوریدونکو پیغامونه
وبو مدار ته چشمه و جوړ کړې مو انتخاب جهاد او چسمه وسودن نور بالا د وبو سره پازاو کریپ نور سنده سو کورونه مربوط چلګزی ولسوالی فاریاب ولایت
زمون دګه د چلګزی ولسوالی تاسو د خیریه نور مالونه د غواري دی اندیې د خراب کړی د بینه و بس د ټول ایا چې موږ مو دې و بدر و دې په نن کې شمې په تاسو کې به خیره کې تاسو څنګه انصاف دي اته موږ جوړ کړ د غوږو وسو چې سوي دي برمه په کوم بلان کې ده د بدني عدالت و چې سوي دي
دا ښکته څنګه غېزه ما دا کومه عدسه چې دا سالنګ وسو دا مټروانان ملامت دي هیڅ کولا کا ملامت ملامت په دې باندې دي چې ما د کابل څخه حرکت راوکه چې خلکو ته ویل شو درځي موږ زه کوي خدای مهربان اس موږ شو درو
زه عمر په نوم لري راته کوم کوم زه د سالن چې افغانان مرسي دي او یا زخمیان دي غو ټول افغانان ته تسلیات وایي ما واقعا وغته زمي زده خو موږ له دولت نه کله په دې لرو چې برکوچنه یا واورې ډېری چیږي صحیح ده چې برکوچ مخنیوي نه کیږي اما د موټرو نه مخنیوي خو کیږي چې موټر د منطقې تفریح نه دي بس د سالان په دې غاړه په غاړه کوم مسؤلین واقعا او مزدوران نه یا رشوت خوار نه او یا خپل راحت خوبونه نه کوي نو باید موټر نه وای پریفي.
زه مبارز مازوریان ناصری د مرکزی بغلان څخه تاسو سره په تماس کې موجود دی. افغانستان حکومت نه وحیل لرما کوم خان استرالیا وایي لمنځ یې شي بیرته دی افغانانو ته ورکول شي. دا به یو قسم خدمت دی افغانانو سره او دا دی افغانانو مال دی بیرته دی افغانانو ته ورکول شي.
زه عبدالقدیر دی بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکی د ښوونې او روزنې وزیر صاحب څخه هیله کوم چې دوه نیمه مخکې د ازموینې نتیجې اعلان شوې. خو د ځینو کسانو لیستونه اړوند ولایتونو ته رسېدلي او د ځینو کسانو نومونه په سترګو نه لیدل کېږي.
زه د پکتیکا ولایت یو معلم وزارت معرفت ته خبر ورکوم چې د پکتیکا ولایت ریاست معرفت په اداره کې له رئیس څخه رانیولې په ملازمې ودروه. د پکتیکا ولایت ټول ښوونځي یې سپال او سقوط کړ.
زمانی مرشد خان د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه ماته فراډي کې نیولې ده. زما عمده مشکل د معرفت او راه جلاله چې زمونږ د جلال آباد ښار کې عملی کار نشته. څه که شاګردان ته کوم درس سي او ټول شي نو دا په مقابل کې د لابراتوار سره ولې دا په مقابل کې بند دي.
زه عبد الله د خوست ولایت د پوهنې ریاست په چارواکو باندې ونی وکړم. قدرمنه هني وکړه دا زه دی یو دی لشي د سرکول کې په شپات باندې تاسو دا وایم په تمام لیسه کې د اول ټولګي نه ونیسه تر دولسم ټولګي پورې موږ خو اول هیڅ کتاب نه لرو. شاګرد ته استاد خپل کتاب اخلي په پیسو باندې، هغه ورته وایي سیم کې تقریبا اویا پورې شاګردان یې، په اویا نفرو ته مغه یو کتاب یا دوه کتاب استاد ورته وایي. تر اوسه پورې موږ د کتابونه نه دي رسېدلي. بعضې که کومه رسېدلي ټول غیر کافي دي، په چې لس کتابه، پنځه کتابه، اته کتابه، دوه کتاب را رسېدلي، نور مکمل کتابونه یو هم نشته.
زما نوم ارشد خان دی، ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه ماته سره اړیکه نیولې ده. زمونږ د معرفت په برخه کې دغه مشکل دی چې د ننګرهار په عالي لیسه کې ښه لابراتوار شته دی، خو د شاګردانو مخ بند دی. هغه ساینسي مضامینو په مضامین کې چې کوم عملي کار راځي او عملي بڼه غواړي، هغه موږ ته هېڅ عملي بڼه نه لري.
تقریبا اعلان تقریباً بعضی کسانو چې دینی شرایط په جلسه واتیا کال کې پاره شوي وو، د وسیقې په ذریعه د هغوی نه هم ازموینه واخیستل شوه. موږ تر اوسه پاتې یو.
استاد ناصر افغان د پښین په ساعت کې همکاري مملکت په ساعت په تماس کې یم. موږ درته په پاکستان کې په مهاجرت کې درس تعلیم په کیمپونو کې په فارۍ کې، حتی د دې پورې چې موږ نیمه ورځ مزدوري کوو نیمه ورځ تعلیم کوو. کله چې موږ افغانستان نه ورسو نو موږ اسناد د افغانستان اسناد ډېر فرق لري. موږ اسناد هېڅ څه ویل هېڅ دغه نه ورکول کېږي، هېڅ ډېر قدر نه ورکول کېږي. څنګه مثلا لکه څنګه چې د افغانستان اسناد وي، په دې وجه چې شته. آیا موږ افغانان یو؟
زه لوانګ د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی. د ما خواهش له کرزي صاحب نه دا ده او چې ټولو خلکو نه چې یو خو د پښتو کتابونه په ولایت کاپیسا کې نشته، یو مدرسه ده په دې کې نشته، او بل چې زمونږ له اوبو سره ډېر مشکل ده.
شکیر د ننګرهار له سرورود څخه د معرف پاک لمن باید له فساد اداري او اخلاقي فساد څخه پاک وي.
زه کمال الدین د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی. په مقصد کې پښتو کتابونه نه لرو، او په شپږو مضمونو کې یو مضمون پښتو د نور غونډې دري دي. وزیر د معرفت له دایره ما دا تغازه ده چې پښتو کتابونه ولایت کاپیسا خپل مرکز ته راولېږي او ډېر یې کړي.
عبدالغیور د پکتیا پوهنتون یو تن محصل. په دې څلور ورځو کې د هود په اوله سړو ځکو وزارت په چوکاټ کې ټول پوهنتونونه شروع کېږي. البته دا داسې ورځې شپې دي چې یعنې د واورو او د بارانونو ډکې شپې ورځې یخني، او همدارنګه د ناستې فرش، بخارۍ او لرګي هېڅ د هر څه مشکلات سره نظفته ډېر مواجه دي. دوی نشي کولی چې خپل تعلیم د شپې دخوانه یا د ورځې دخوانه وکړي، ډېر د یخنۍ د لاسه.
د مالیت لري څه کوم دا خاص دي چې د یو هڅو سره کې کوم مکتبونه دي ټول بند شوي دي، او د مکتب په باندې شته عسکرو خپلې صداوې نه سپکړې دي، او طالبان جنګ وکړ کې دیمو په مکتب کې یو زر څلور سوه شاګردان اوس د برخې له تعلیم څخه پاتې شوي دي.
زه شیر محمد معلم خبرې کوم د جلال آباد نه. زه وظیفه لرم دلته په مکتب کې، او کور مې دی په پاکستان کې. دغه د چارواکو خبره او د هغوی نظر دې ټکي ته اړوم چې د بېکورۍ د لاسه په دغه کې پروت یم. په پېښور کې باید د چارواکو غوږونو ته ورسېږي چې د دې معلمینو لپاره کومې ځمکې چې دی کله کله ایران کې او کله څنګه کې کله څنګه کې د خېوې په ولسوالۍ کې یو ځمکه سروې شوې ده، هغه سروې تر اوسه پورې لا ماتل ده، او زمونږ کورونه در په در، مونږ خپل خاک په سر.
زه د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ د شنیز د درې او د سنداور د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم عبدالله دی. ډېره وزم په خاطر د خرابه ده مکتب کې چې درې سوه ښوونکي موږ لرو. په درې سوه ښوونکیو کې سل ته مکتب ویل کېږي، او د دوه سوه بې برخې مکتب ته ښوونکي نشته دي، او د جوړځای مقصد ډېر خراب دی.
زه ناصر خان د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی. زه نه پوهېږم چې دغه د حکومت یا د افغانستان بخش د ولایت کاپیسا خپله مرکز نه ده، او که دغه د چارواکو دلته توجه نشته. زمونږ سړک
زمان پلونا پا نام کلینیک ستا باخصاص نستا پا نام مدرسه ستا کتابونه نستا ما مکتبیان تا دی مکتب که یو جلد پختو کتاب یو مضمون انگلیسی یو مضمون پا که پختو دا نو زه دی وزیرانو نا دی جکتون خانکو نا دای ما خواهی دا زه وسکو ما بیانه زه تا تا درکم پا دا زمی که دی پنشیر سی گتا پاکستان تا زی من تا تا اوبن رازی وزیر معرف که دای ما تغازا دا که ولی تا کپیسا خپل نوابات مرکز تا توجه دی رو که او کتابون پختو زیاد که جناب سرخان دی ولی تا پاکستان خبره کن وزیر معرف که دی من لگار دوره پا کپیسا که دی پختو کتابون نشتره او باید دی کتابون دیتی و سلام
آزادی او اوریدون کی د آزادی رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسي د خپلې ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل تلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په آزادی او اوریدونکو پروګرام کې د آزادی رادیو څخه واورئ.
السلام علیکم زه جان خان د ورماچ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما سوال دا دی دا قیمت سي چې ورماچ ولسوالۍ ته راځي دا د دولت خپلې داسې کس وټاکي چې د مرستې ولس ته ورکړه بابان مرستې ولس ته نه رسي خپلې خرتې او خپلې جیبو ته اچي او بل سوال دغه سړک چې راغلی دی ورماچ ولسوالۍ ته نه دی رارسېدلی دوه درې کیلومتره لار پاتې ده دغه جیم پوسټ کې وسلام
روحانی
خبر کرزئی دون لاس تړلی ځان په خوندي کوي نو ولې په خپلو پښتنو باندې نه کوي نو د خپل دي خپل پښتانه ښه دي
امریکایان باید ووځي عسکر صدام سجو صفه ما
یا ملک له فلمن ولایت د ناوی د ولسوالۍ په خوند ځای لپاره کوم ما پښتنه دا و چې دا امریکا او روس د دیو د افغانانو په وضعیت کې څه کار شته
دانو جان بهار جاي کې مسلمانان وایي او بیا په یو ډول څنګه ځان خلاصوي.
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام اورئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه پکې ځای سیوي وو. تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې ستونزې د غرس مثبت پرمختګونه او پر روانو مسایلو خپل نظر ته په دې اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړئ. په افغانستان کې مو د ټلیفون یو شمېره چې تاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 خپل پیغامونه را ته ثبت کړئ. 00420211415 شمیره بیا تکراروم 00420211415. تر بل پروگرام چې مو بیا خدمت ترازم تاسو پر لوی خدای سپارم.
دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما تو آگانے درتا پردی وطن کی در پدر بچیا زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ما تو آگانے درتا پردی وطن کی در پدر بچیا پردی وطن کی در پدر بچیا اے 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 اے
خبر شمز یگران خوب.